السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبری اجانس نن ویلي چې دغو هیوادونو دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ وویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری یې ورکړی چې لا نور فعالیتونه به یې هم ممکن ودرېږي. دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. د جرمني حکومت هم پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي چې په غیر دولتي موسسو کې به میرمنې کار نه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر پرون په برلین کې وویل په موسسو کې د ښځو کار د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو راګرځول هم په هیڅ ډول د منلو نه دي. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې ده. بختر اجانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې او بخار او مالدارۍ د رئیس په وینا خبر ورکړی چې په تیرو دو میاشتو کې له غاصبینو څخه څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. وروسته تر دې چې د کاسوو چارواکو له سربیا سره په سرحد کې د اوښتو اصلي دروازه بنده کړه، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کاسوو په شمال کې متشنج وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کاسوو په شمال کې د سربیانو اکثریت دی. د نومبر له میاشتې را په دې خوا کاسوو پرېکړه کړې ده چې د سربي موټرو په نمبر پلیټ کې به د دوی د هیواد خلک نه ګرځي. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور له مخې چې پرون خپور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې دي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک کې پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال او 10000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاته دي. او تیمور بکمنصروف د روسیې په پرم پانتون کې د شپږتنو د وژلو په تور په عمري حبس محکوم شو. دا پریکړه پرون د پرم په سیمه کې محکمه اعلان کړه. پخوانی محصل بکمنصروف د یو نارینه او 50 ښځو د وژلو او د 950 نورو د وژلو د قصد په تور، همداراز د دې کسانو شتمنۍ ته د زیان رسولو او د یو پولیس د وژلو د هڅې په تور مجرم وپیژندل شو. بکمنصروف پروسه کال د پرم په پوهنتون کې چې دای اتلس کلان و په دې خلکو ډزې وکړې. د خپل تور منلی دی خو علت یې نه دی روښانه شوی. دا و خبرونه وړاندې خپرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. دا سی ویرشته چې افغانستان کې نږدې 15 درس خصوصي په هنتونونه بندېږي، دغه ګام تحصیلي بهیر ته څه زیانونه اړوي؟
خپل محصلینو ته ډېر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصل د یو سیستم د یو پروسې نه وځي.
یونیسف کندهار کې سر له نن نه نږدې 1400 محلي ټولګي بندوي، زده کوونکي دې کار ناهیلي کړي. د اوکراین د جګړې تازه حال مو هم اخیسته او دغلته د سولې د یوې طرحې خبر هم درته لرو. ځوان افغان کرکټر ابراهیم ځدران د آی سی سی یوې معتبرې جایزې ته نوماند شوی. له هغه سره مو د زړه خواله کړي.
کوشش زیار میټر وبسلې او د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې، نو اوس د آی سی سی د خوانه زه نومینیټ شوم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. که تر پایز موږ ملتیا وکړی په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز خبرونه نیمه نړۍ او بشري حقونه هم درته لرو. اوس هم راځو د سر موضوع ته. دا سیرا پورنه خبر شوی چې تر 15 ډیر شخصي په هنتونو په افغانستان کې بندېږي. وروسته تر دې چې طالبانو د دسمبر په 6مه په افغانستان کې په هانتونونو ته دنجونو پر تک بندیز ولګو، د ګانو په هانتونونو څښتنانو ته د اندېښنه پیدا شوه چې خپل لګښت به څنګه پوره کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې 140 شخصي په هانتونونو او د لوړو زده کړو مرکزونه فعال و چې لا هم اکثر دغه علمي مرکزونه نه دي بند شوي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
وروسته تر دې چې طالبانو له پوهنتونونو څخه د نجونو تک تر ثانی امر پورې وځنډاوه، اوس د لسګونو شخصي پوهنتونونو د بندېدو ویره پیدا شوې ده. د یوه شخصي پوهنتون استاد محمد بشیر بهرنګي ازادي راډیو ته وویل چې د دل اټکل سره سم که ژر تر ژره بیرته پوهنتونونو ته د نجونو د تک زمینه برابره نشي، اکثر پوهنتونونه به خپلې دروازې د تل لپاره وتړي.
شاید تعدادی از محدودی از پوهنتونها
دی وی ممکن محدود شمیر پانتونونه چې څښتنان سوداګران وي د شخصي بودیجې د پانتونونو چارې مخته یوسي. نور پانتونونه چې د ورځنیو ګټو له مخې له محصولونو پیسې اخیستي شایي یو دوه میاشتې نور وچلی شي بیا بند شي. ښاغلی بهرنګي زیاته کړه چې د جمهوري نظام په روسیو کې هم اکثرو شخصي پانتونونو ته اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي چې له همدې امله یې نوي بندیزونه ژر له پښو غورځوي. د شخصي پانتونونو د ټولنې وغړي چې نه غوښتل خپل نوم د امنیتي ستونزو له امله واخلي او ژغې خپور شي، له ازادي راډیو سره دا معلومات شریک کړل چې سمدستي د نږدې 15 شخصي پانتونونو د تړل کېدو امکان شته. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی د سیشن بی پورې اعلان وکړ چې تر بیا خبرتیا پورې د نجونی دولتي او شخصي پانتونونو ته نه ځي. د طالبانو دا اعلان په کور دننه او بهر له پراخ غبرګون سره مخامخ شو. د افغانستان دننه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او شمیر نورو ښارونو کې د دې پریکړې پر ضد مظاهره وشوې او په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، ماليزیا، انډونیزیا او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. وروسته له پراخو اعتراضونو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له ملي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د حجاب نه مراعاتولو، د نجونو او هلکانو د ګډو ټولګیو په لیلیو کې له محرم پرته د نجونو د اوسېدو او د منکراتو په خاطر یې پوهنتونونه تر دوهم امر پورې بند کړي دي. ګڼو نجونو محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی حجاب مراعاتوه. یو شمیر سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې د طالبانو دننه یو شمیر کسان له دې پریکړې سره مخالف دي. د چارو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ناست طالبانو ډیر مشان د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپل مشر ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو اکثر یې د خپلو څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي ستونزو د نه برسېره کېدو په خاطر پټه خوله دي.
و موریدل چې په افغانستان کې خای په لاندې ورځو کې تر 15 پورې په هانتونونو باندې له علمي او اقتصادي نظر به تاثیرات څرنګوي. په دې اړه زموږ همکار د پانتون استاد اسحاق اتمر پوښتلې ده.
د پانتونونو باندې دل ام د اقتصادي نظر ام د علمي نظر یو خاطر خپل محصولونو ته ډیر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصول د یو سیستم د یو پروسې نه وزي او په هغه مفهوم او مشهور حالت کې وخت کېږي چې خپل راتلونکي باندې فکر نه شي کولای او هغه کېدی شي کاملا د دغه تحصیلي پروسې نه ووزي چې یقینا د هغه په ژوند باندې ډېر ناوړه اغېزې کولای شي. د بل خوا نه د پوهنتون په خپله سیستم کې چې هغه هم اقتصادي سیستم لري، د هغه د تعمیر، د هغه د استادانو د کرایې، د هغه د نصاب تعلیمي د چاپولو او هم د استادانو د معاش او دا نور لوجستیکي شیان دي چې که پوهنتونونه بند شي د دې بیا پیلول یو ډیر اساسي او مهم کار دی او ډیر مشکل کار دی. زه فکر کوم د یو پروسې چې هغه په شکل د دوامدار او مسلسل وي او هغه یو بل پورې اړین او مرتبط وي، د دې پروسې بندول او بیا هغه جبران کول دا له اقتصادي نظره د پوهنتون خاوندانو ته، استادانو ته، همداسې محصلینو ته ډېر یو لوی ستونزه رامنځته کولی شي.
اتمر صاحب، کله چې یو شخصي پوهنتون بندیږي د بیرته فعالېدو لپاره ډیر وخت ضرورت نه لري چې پخوانی حالت را وګرځي، همداسې نه ده؟
دیو پانتون بندیدل او دیگه بیرد پرانیستل یقیناً چه دیر امکانات تا ضرورت داری زکر چه یاو خو اگو سازان چه دی پانتون نه دوی قطع علاقه کرده دیگوی بیرد را جذب بول که دیشه چه اگوی طول پو نور و کارون باندی مصروف شوی بی او بیرد دیگوی را محصیلون جذب بول دا آسان کارنده زکر چه محصیلون هم دیدی پروسی نواتلی دی او آیا دغه پانتون بیرد اغا پخوانی محصیلین جذب بولی شیو کنی شی دا هم یو غط پرابلم که دیشی
که دا پانتونونو اقتصادی مسئله ترا وگرسم شخصی پانگوانه با اغیزمنه نشی یعنی لعلمی برخی پرتا پا نور و رگرونو که با هم کورنی پانگوال زره نزره نشی
دا پانتونون سر جخت نور محسسات لکه بانکونه او اغا ادارات چه اغوی پومومی ساتا پشتیمایی کارون که پانگونی کردی اغوی هم متضرر کهی هم دا اوز کم چه محسات با افغانستان که خپل کارون بند کردی دا پا مستقیم اتوگ از من پا بانکون بانده مستقیم تاثیر لری او که دیشه چه بانکون او ده بانکون کارون رکود سر مواجه که زکر چه پخوا بانکونه د دغه سیستم د چلول د پاره فعال پات کېدل او مجبور چې دې کار وکړي اوس چې دغه محصات بندیږي یا مثلا نور هغه محصي چې هغوی د افغانانو د اوسني حالت د ښه کولو د پاره یا مثلا د فقر د له منځه وړلو د پاره او هغه مستضعف افغانان چې هغوی بهرنیم راست محتاج و کلا چه دا بندیگی یقیناً چه دیده پیشوان باندم تاثیر کهی او دیده تاثیرات دیر زیاد ده
ده پهانتون استاد و ده چارو شنون که محمد اسحاق اتمر و چه لازاده راژیو سره خبری کولی
آزادی راژیو پلندو چپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سئ
اوریدونکو لکه چې طالبانو په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو په چوکاټ کې د ښځو پر کار بندیز لګولې بیلابیلو نړیوالو ادارو او موسسو د طالبانو دغه محدودیت ته غبرګون ښودلې او دوی په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو غوښتنه کړې ده. پرون ملګرو ملتونو ویل چې په افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړې چې ممکن نور فعالیتونه هم ودرېږي. په دې ترڅ کې یونیسف ویلي چې سر نن پنجشنبه به په کندهار کې 1500 محلي ټولګي فعالیت ودروي. دغه محلي ټولګي د کندهار په ښار او ولسوالیو کې فعال و چې 50,000 نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت وو. دا چې اوس دغو ښوونځیو زده کوونکي څه فکر کوي او یونیسف څه ډول پریکړه کړې تفصیل زموږ د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې.
نوریا د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی همکاري د یوې محلي ټولګۍ زده کوونکې ده. هغه وایي ښوونکو ورته ویلي چې سر له پنجشنبې ټولګۍ تړل کیږي. نوریا وایي د دې خبرې په اورېدو ډېره خواشینې سوې او ډېری ټولګیوالو یې وژړل.
موږ ته نن ښوونکي ویل چې سر د سبا ښوونځي ته مه راځي. موږ سمپیان ژړل چې کورو ته ولاړلو. دا سوموار چې مکتبونه بندېږي، اول کورونا وه بیا جنګونه وه، دا درېیم وارې دي چې بندېږي. دا موږ غواړو چې خپل مکتبونه وایو، خپل درسونه وایو، دا ولې بندېږي؟
فرشته په کندهار کې د محلي ټولګي یو بل زده کوونکی ده. هغه وایي دغه ټولګي په تړل کې دوه سره به د دې په شمول د زرګونو زده کوونکو څخه د زده کړو فرصت واخیستل شي.
موږ ته نن ښوونځي سر د سبا څخه مکتب ته مه راځي. په کور کې څوک نه لرو چې درس راتوي، نه پلار مې درس ته نه مې د مور عزت، باید مې ژر مکتبونه شروع شي. په کور کې څوک کومک نه سرسره کول.
محلي ټولګي هغه لنډمهاله ښوونیز مرکزونه دي چې په کلو، کورونو او جماعتونو کې د هغو ماشومانو لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلیلونو لکه بل لزدکړو محروم وي. په دغه ټولګیو کې د زده کوونکو شمیر له شلو تر دېش پورې رسیدي چې امکانات او د شوونکو معاش په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومان د ملاتړ صندوق ادارې لخوا ورکول کیږي. د یونیسف د معلوماتو په اساس په کندهار ښار او لسوالۍ کې د دغه ډول ټولګو شمیر 1573 تر رسیدي چې شاوخوا 50,000 نجونو او هلکانو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. که څه هم په کندهار کې د دغه ادارې مسولانو په رسمي ډول د محلي ټولګیو د بندېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د ختیځ نوروز په نوم د یوې محلي ټولګۍ مسول او ښوونکي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندهار کې د ټولو محلي ټولګیو مسولانو ته ویل شوي چې سر له پنجشنبې دې ټولګۍ وتړي او زده کوونکي د رخصت کړي.
دغه زده کوونکو د کرتاسې برابرولو توانایی نه درلودله چې دوی په دولتي مکاتبو کې درس ویلی وای، نو د دغه موسساتو یا د دغو ښوونیزو ادارو له خوا څخه دوی ته کرتاسیا کتابونه اتا لباس په ځینې حالاتو کې اتا د نظافت د صحیح کټونه د ټول ورکول کېدله، نو تر ډېره د پورې غریب زده کوونکي په دغه ټولګي کې درس وایه.
ویل کیږي چې یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په کندهار کې د محلي ټولګیو د بندېدو پریکړه د طالبانو له لوري په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې کړې. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې او دغه راز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګې بندیز ولګاوه. د طالبانو دا ډول پریکړه د دې سبب شوه چې زیاتې لویې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته د اوکراین د لوی درستیز دفتر د راپور لمخې چې پرون خپور شو روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې دي او ډېر تمرکز په دونیتسک پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په فیسبوک کې لیکلی دی چې په بخموت کې پروسه کال او 10,000 کسان اوسېدل، خو سا کال د ګوتو شمر کسان هلته پاتې دي. د اوکراینی چارواکو او سیمایزو چارواکو په وینا د اوکراین په جنوب کې بیا روسي ځواکونو د خرسون په ګډون په یو شمېر سیمو کې ملکی اهداف په نښه کړي. بل ورته روسیې د اوکراین د ولسمشر د سولې د طرحې په تړه وویل چې نوي واقعیتونه ته باید پام وشي. روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپوریژیا، دونیتسک، لوهانسک او خرسون له خپلې خاورې سره یو ځای کړي دي او تر دې مخکې یې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه ګرځولې وه. ماسکاو اوس د روسیې دغه جغرافیې ته د نویو واقعیتونو په سترګه ګوري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې د ورځني خبري کانفرنس په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د سولې د وړاندیز په تړاو د اوکراین هغو څلورو سیمو ته اشاره وکړه چې په غیر قانوني ډول روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي دي. دوی وایي د اوکراین د سولې هیڅ پلان له اوسنیو واقعیتونو پرته طرح کېدای نشي او رامنځته کېدای نشي. د روسیې د خاورې واقعیت چې څلور نوي سیمې ورسره یو ځای شوي دي، هیڅ طرحه پرته له دې چې د حقیقت پکې په نظر کې نیول شوی وي نشي کېدای چې سوله ییز وي او سوله ییز اعلان شي. روسیې د دسمبر په میاشت کې د اوکراین دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوروژیا سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی تیرونی چهارشنبې کانګرس ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل چې له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو پر مهال د سولې د یو فرمول وړاندیز کړی او هیله مند دی چې ضمانتونه یې وشي. زلنسکی وایي چې د سولې دا طرحه لس مادې لري چې دی چمتو دی د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د اوکراین د ولسمشر په وینا داسې خبرو ته چې د نړیوال حقوقي نظم لپاره وي د روسیې لیوالتیا اړینه ده. زلنسکی په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو ورځ وروسته تر دې چې زلنسکی واشنگتن ته ولاړ وویل چې روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي. تر دې وروسته د متحده ایالاتونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی خبریالانو ته وویل چې د پوتین اقدامات یو مخ برعکس دي او هیڅ داسې نقشه یې نه ده ښکاره کړې چې دی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته لیواله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره رښتینی ډیپلوماسي ته لیوالتیا نه ده ښکاره کړې. د سږ کال د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید کړی، تر اوسه په لسګونو زره کسان دواړو لوریو ته وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری وایي چې پر اوکراین د روسیې د برید په نتیجه کې د قربانیانو تایید شوي شمېرې شاوخوا 300,000 ته رسیږي. د دې کمشنری په باور د جګړې له پیل د دسمبر تر شپږویشتمې شپږ زره اته سوه څلور اتیا ملکیان چې څلور سوه نهه ویشت پکې ماشومان دي وژل شوي او لس زره نهه سوه اووه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. د دې جګړې له امله په میلیونونو اوکراینیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او په میلیونونو نورو بهرنیو هیوادو ته پناه وړې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې به د کرکټ له یو ځوان لوبغاړي ابراهیم زادران سره خبرې وکړو. هغه د آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا یوې معتبرې جایزې ته نوماند شوی. دا خبرې وروسته راځي خو اوس راځو دې ته چې د سی د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ کې تر ټولو غټ کلی دی چې شاوخوا څلوېښت جوماته او دوه نیم زره کورونه پکې آباد دي. د دغه کلي بزګران د کال تر یو نیم لک منه پورې د کچالو تخم کري، خو دغه بزګران وایي له بده مرغه چې نه یې په وړ بیه پلوري او نه یې د ساتلو لپاره سړې خونې لري چې زیرمه یې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په زیاتې اندازه باندې بیخي زیاتې وو، تقریبا یو لک یو نیم لک منه دغسې تخم لویږي.
حضرت شاه د غزنی ګیرو ولسوالۍ د دیسي کلي اوسیدونکی دی. نوموړی په عربي عماراتو کې مسافرې کوي خو په څړمنې راځي او په خپل کلي خپله مځکه کې کچالو کري.
موږ خپله تقریبا ما خپله پنځه سوه منه کرلې وو تخم اچولی.
حضرت شاه وایي د دوی په کلي کې بزګران تر نورو زیات کچالو کري، خو له بده مرغه چې نه یې په وړ بیه پلوري او نه یې د ساتلو لپاره سړې خونې لري چې زیرمه یې کړي.
ډیر خلک دغه سیز کی دي او څو وخت لپاره د ګرانک لپاره کی دي، او اکثره خلک بیا داسې کوي چې هغه تجاران خوستي او یا دغه وانو وال څوک سره راشي، اکثره وخت د غزنی چم لار راځي نو هغه بیا په غو باندې خرڅي دستي خواتي خلک مجبور یې ټول کار پیټر سوی.
حضرت شاه زیاتوي د دوی د کلی کچالو په سیمه کې جلا خوند رنګ او وزن لري.
د دې سی بیا کچالو په نام دی، هغه بیا اکثره وخت راغلي څلور کچالان یو منکی
قبلای من وکیلو
وکیلو تر واغم پتی کې نسته.
دلته بزګران وایي زیان یې دا هم دی چې دوی دغه کچالو په پاکستانی کلدارو پلوري او کلدار خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. دوی وایي د تخم لپاره بیا هم له پاکستان راغلي کچالو اخلي. امان الله د سیوال د دې سی کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی کیسه کوي چې د دوی په کلي کې بزګران یو نیم لک منه یوازې د کچالو تخم کری چې وروسته ورڅخه په لکنوټنه د کچالو حاصلات اخلي. د سیوال وایي بدمرغي دا ده چې دغه بزګران هغومره ګټه نه ورڅخه پورته کوي څومره چې زحمت ورسره کاږي، ځکه کچالو یې په ارزانه بیه پلورل کیږي. دا د سیوال په باور که سړې خونې ورته جوړي او دغه کچالو زیرمه سي د بزګرانو لپاره به زیاتې ګټورې تمامې سي.
د دې سی کلی خو ډېر ښې ځمکې لري، تقریبا د یو نیمو لکو په شاوخوا کې صرف د موږ د کچالو تخم لوی انځکی ډیر بهترین انځکی دی، او مخسی حساب ورته کړی دا د کانانو حساب کړی. من کچالوی 15 منه کیږي، یعنی من کچالوی 15 منه حاصل ورکړي.
امان الله د سیوال وایي د لارو بندش سیاسي بدلون د ویش انګوراډي او غلام خان بندرونو د ستونزو له امله بزګرانو د نورو کلونو په پرتله سش کال زیات تاوانونه ولیدل. د سای د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ تر ټولو غټ کلی دی چې شاوخوا څلوېښت جوماته او دوه نیم زره کورونه پکې آباد دي. دا په داسې حال کې ده چې سوداګر وایي د غزنی تر څنګ له افغانستان څخه ډیری وخت کچالو پاکستان ته وړي، هلته سټور کیږي او بیا په دوبی بیرته افغانستان ته راوړل کیږي چې به یې یو په څلور ګران یږي. دا د سیکلی د اوسیدونکو تر څنګ د غزنی ډیری بزګران دلته د خپلو حاصلاتو د زیرمه کولو لپاره له طالبانو حکومت څخه د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي، خو هغوی بیا ډاډ ورکوي چې هڅه کوي دغه غمی وخوري. په غزنی کې د کرنې ریاست سرپرست مولوي اکرام ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ کوشش کوو، ډیر کوشش کوو، ان شاء الله خدای به زمینه مساعده کړي چې دې ته بسړي خونی مور جوړ کړو. خلکو ته موږ یې مساعده مو دي، خلکو ژمنه کړې ده ومنځ ته کارونه به برابر شي، دې ته بسړي خونی برابر شي.
چارواکي د موسسو په مرسته دغه ډاټ په داسې حال کې ورکوي چې په افغانستان کې یو شمیر بهرنیو موسسو په شزو د کار د بندیز لامل خپل فعالیتونه درولې دي.
د لوبو لمیدانه
ورزش د روختیا او ایتیاتر منز دیوال
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پایلیستو پهونکي ابراهیم زادران د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ځوان ایمرجنګ لوبغاړي جایزې ته نومان شوی دی. د زدران سره په دې سیالۍ کې د هندوستان، سویلي افریقا او نیوزیلند لوبغاړي شامل دي. په همدې تراو زموږ خبریال بختیار ساحل له ابراهیم زدران سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې آیا فکر یې کاوه چې د کرکټ نړیوال شورا د دومره معتبر جایزې لپاره به نومان شي؟
نه، فکر خو مې نه و کړی هیڅکله هم. نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلی و، د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې. نو اوس د آی سی سي د خوانه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یو ډیره غټه خبر ده.
په دغه سیالۍ کې له تاسو سره د هند لخوا نه ارشدیپ سنگ، د نیوزیلند لخوا نه فین الین او د سویلي افریقا مارک جنسن هم نوماندان دي. څوک درته قوي سیال ښکاري؟
هو بالکل، دا څلور پلیران د آی سی سي ادارې لخوا ټاکل شوي دي، نومینیټ شوي دي. فکر کوم ارشدیپ سنگ چې دا غزه مقابله کې وینم ګورم، ځکه هغې ښه پرفارمنس کړی، ډېرې وکټې اخیستې. ګورو به چې څوک یې ګټي دغه جایزه.
په 2022 زیږدیز کال کې د غوره لوبې وکړې، په آسیا جام کې د هند پر وړاندې پاڼې درته غوره وه او که د سریلانکا پر وړاندې په لوب لړۍ کې وروستۍ لوبه.
الحمدلله، د الله ډېر شکر ادا کوم. او بالکل 2022 زما دپاره یو ډېر ښه کال و. زما دپاره دواړه سیالۍ ښې وې، خو زه به ووایم چې دی ایشیا کپ کې د انډیا په خلاف هغه وخت کې د ټیم ډیر ضرورت و، شل رنزو باندې شپږ وکټې لاړې وې. نو موږ هغه میچ نه شو کولای چې ګټلی مو وای. نو ما وویل چې د ټیم ضرورت ته، د ټیم د یو بد حالات نه ښه حالات طرف ته بوزم. نو هغه د ما دپاره یو ښه اننګز و، ښه لوبه مې هغه کړې وه.
د یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لپاره د لوبیز تخنیکونه او مهارتونه ډیر عالي دي، نړیوالې هم ډیر ستایي. په شلوریزو سیالیو کې د سټرایک ریټ د لوړولو لپاره څه پلان لري؟
بالکل ښه پوښتنه دې وکړه. زه تل کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم په درې وړه فارمټو کې. نو د ما سټرایک ریټ یو اندازه کم و ایشیا کپ ورلډ کپ کې. نو ما کوشش کوم چې د سټرایک ریټ پورته کما، ښه کما. خو د ټیم د ضرورت دی وجه ما نشو کولای چې هغه وخت کې زه ځان په خطر کې واچوم. نګي ما سټرایک ریټ به ځکه په کم اندازه پاتې شو. او د آینده دپاره هم ما کوم ځای کې چې زه ضرورت لرم کار وکم په خپل بیټنګ باندې چې سټرایک ریټ زه پورته کړم، نو هغه مشکل به انشاءالله زه حل کوم او کوشش مې راون کړی انشاءالله هغه مشکل به زه زر تر زره حل کړم.
هر لوبغاړی په لوبډله کې خپله دنده لري. ته چې کله تو په هنې ته وځې، روزونکي او لوبډل مشر څه درته وایي؟
هو بالکل، هر لوبغاړی خپل رول معلومی ټیم کې. موږ اکثره دی لوبې نه مخکې ټول ټیم په ګډه مشوره کوو، دی مختلف لوبډلې په وړاندې پلان جوړو. بعضې داسې وخت راشي چې حالات بدل شي، سچویشن بدل شي، نو هغه وخت کې کوچ او کیپټن ما ته ووایي یا ما ته مشوره کوي چې ته به نن دغسې لوبه کې که چیرته ضرورت وي چې آرام سره په ویکټ ودرېږم، سټے وکم، نو هماغه رقم لوبه کوم. او که چیرته کوچ او کیپټن مشوره راکړي چې د تا نن ضرورت ته تیزه لوبه وکړه، بیا زه کوشش کوم چې تیزه لوبه وکړم.
اوس مهال چیرته یې او په تمریناتو بوختې یا څه کوې؟
فعلحال خوست کې یم، خپل کور کې. غوښتل مې یو څه اندازه وخت فیملی ته ورکم، وخت تیر کړم ورسره. خو خپل کرکټ مې هیر کړی نه ده، لګیا یم، خپل تمرینات مې جاري ساتلي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی ابراهیم زدران و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په وپانه کې په ژوندۍ بڼه 12 ساعت خبرونه لري. د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په انټرنیټ کې ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه مونډلې شي. پر دې سربېره پر لانډو سپو هم د ازادي رادیو خبرونه شته. اوس هم ستاسو پیغامونه.
اکثره نجونې خځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي،
دوی یوازنی ګټیالی وي، نو په دې توګه کچېرې دوی په کورونو باندې کېنول سي، لدندو منسي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل سي چې اوس مهال ډېر زیات لمړنۍ خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د بیوزنی پچه چې د پخوا په پرتله څومره وا دوه برابر بنور هم زیاته شي.
کوم نو تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېر زیات موسسې کار کوي او هغه کې خوندې زمون کار کوي، هغه خوندې په اوسنی وخت په اوسنی شرایط کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زمون د خوندې پر غاړه چې مونږ تاسو زرب کوی په زر 2000 زنانه زمون خورګان په کار کې په موسو کې د څه فکر وکړه چې 1000 نفر په 1000 کوزنی په دې نفقه برابرولو اوس را شو د اقتصادي ستونزو ته ګورم مخکې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، اوس داسې فکر وکړه چې 90% ته دغه لشمیره چې شو لوړه شوه.
اوریدونکو د خبرونې خبري مسایل همدومره وو. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې لرو، نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه. خو اوس 8:30 بجې شوې، پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپای ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبری اجانس نن ویلي چې دغو هیوادونو د خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړی چې لا نور فعالیتونه به هم ممکن ودرېږي. دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. د جرمني حکومت هم پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي چې په غیر دولتي موسسو کې به میرمنې کار نه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر پرون په برلین کې ویل په موسسو کې د ښځو کار د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو راګرځول هم په هیڅ ډول د منلو نه دی. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې ده. بختر اجانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې او بخار او مالداری د رئیس په وینا خبر ورکړی چې په تیرو دو میاشتو کې له غاصبینو څخه څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. وروسته تر دې چې د کاسوو چارواکو له سربیا سره په سرحد کې د اوښتو اصلي دروازه بنده کړه، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کاسوو په شمال کې متشنج وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کاسوو په شمال کې د سربیانو اکثریت د نومبر له میاشتې را په دې خوا کاسوو پریکړه کړې ده چې د سربي موټرو په نمبر پلیټ کې به د دوی د هیواد خلک نه ګرځي. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور لمخې چې پرون خپور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړي دي او ډیر تمرکز یې په دونیتسک کې پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال 10000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي. او تیمور بکمنصروف د روسیې په پرم پانتون کې د شپږتنو د وژلو په تور په عمري حبس محکوم شو. دا پریکړه پرون د پرم په سیمه کې محکمې اعلان کړه. پخوانی محصل بکمنصروف د یو نارینه او 50 ښځو د وژلو او د 950 نورو د وژلو د قصد په تور، همداراز د دې کسانو شتمنۍ ته د زیان رسولو او د یو پولیس د وژلو د هڅې په تور مجرم وپیژندل شو. بکمنصروف پروسه کال د پرم په پوهنتون کې چې دای اتلس کلان وو په دې خلکو ډزې وکړې. د خپل تور منلی دی خو علت یې نه دی روښانه شوی.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنه دوستانو سلامونه میومنی. په تیرو شلو کلونو کې ډیره انجونې په خوانځي او په هانتونو او نورو خوانیزو مرکزونو کې په لیک لوست بوختې وي. خو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، په افغان خزوې بیلابل محدودیت ولګاوه. د زده کړو په برخه کې لښ پګم ټولګي څخه د پورت انجونو پر مخ د خوانځي دروازې وتړلې. طالبانو په یو حکم کې تر بل امر پورې د خځینه محصلینو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي په هانتونو د دروازو د تړلو امر وکړ. ورپسې خوانیز کورسونه هم بند کړل. د کابل د طبي پوهنتون د ستوماتولوژي د څانګې د وروستي سمستر محصله مینه حسن زی وایي چې په ډېرې خوارۍ سره د پوهنځي ته بریالی شوه، خو اوس خپل وروستي امتحان ته د طالبانو حکومت پرېنښودله. نوموړې وایي له هغې ورځې چې د نجونو پر مخ ښوونځي بند شول، له دوی سره دا ویره وه چې یو ورځ به د پوهنتونونو دروازې هم تړل کېږي.
وروسته له دې چې مکتبونه بند کړل شول او پوهنتونونه وازد وو، زمو هر ورځ تاګ پانتون ته د دې ویره سره و چې نن او که سبا پانتون به هم بندیږي، او ټول په زړه کې دا نه امیدل ویدل و چې حتما به پانتون بندیږي. خو بیا هم د موږ د زړه په عمق کې هغه د امید دی و بیا هم بل و چې کدی شي پانتون بند نشي او مکتبونه هم بیرته واس کړی شي. خو دا دیو هم را شو او زموږ ټول ارمانونه، زموږ ټول ارزوګانې له خاور سره خاور شوې. که زه خپل هغه اصلي حالت او احساس تاسو ته بیان کوم، نه دا په الفاظو کې بيخي بیان نشم کړای. کتابونه مې کې خپل ځکه چې یو کلمه مې نور نشوي جذبولای. زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
اغلی حسن زیل نړیوال ټولنې څخه سخت خفه ده، وای هغه د دوی د زبرولو ننداره کوي. لیک لو وسخه دین جنو په زور لري کول، یوازې او یوازې په الفاظ غندي. هغه وای زده کړه او تحصیل د دوی شری حق دی.
د تحصیل او زده کړې حق زموږ انساني، زموږ اسلامي حق دی، او موږ هیڅ ته اجازه نه ورکو چې دا حق زموږ څخه واخلي. ځکه چې خلک اوس پوه دي، خزینه ډېر پوه دي، نجونې پوه دي، دوی خپل حق د هیڅ څه سره نه معامله کوي. موږ دلته د دې حق په وړاندې هیڅ د تعامل او حوصلې ځای نه وینو. نړیوالې ټولنې څخه، د امریکا څخه، ناتو څخه او د ټولو غربي مملکو څخه هیڅ څه نه غواړم، ځکه چې دوی هیڅ څه موږ ته نه دي کړي او وروسته له دې به هم موږ ته هیڅ څه ونه کړي. د دې ټول کارونه د شعار بڼه لري او د عمل بڼه نه لري. وروسته له دې هر څه به چې کیږي هغه به ملت کوي او خپل حق به خپل ملت اخلي. هغه نجونې چې د مکتب د تحصیل د حق څخه به برخه شوي، هغه د پاره هیڅ نه دي کوي او موږ دلته هیڅ امید نه وینو چې هغه به د موږ د پاره کوم اقدام وکړي یا به زموږ حق د سرپرست حکومت څخه وغواړي.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدلو سره سم دستي په ښوونیزو کورسونو هم بندیز ولګېده. په کابل کې د یو کورس زده کوونکي وایي،
تر سخت ورځو راته ځکه امه ورور ما سره یو ځای هغې ته اجازه ورکړل شو چې دننه شي کورس ته، مرکز ته، یعنی ولې ما ته یې ویلي چې تاسو حق نه لري. دا په کوم دین، په کوم آیات ثابتولی شي تاسو راته یې ثابته کړي؟ او ایما آخرنه امتحان وو، نو تاسې خپل او آیې ایمون گناه پسه که دی. همدا مو گناه ده چې یو جنیم او په افغانستان کې متولد شویم یا له افغانستان نیم. تاسې تغه کومه، مگر تاسې چا زیگوله؟ پلارمو او که یا مور؟ که شجاعت، انسانیت، فهم او درک په تاسو کشته دا طول دی او خزی لبرکت ننتقال شوی تاسو ته، نه له یو سره نه. که ده دی شایان که مخت احساس او اخپل وجود گینو، اجازه ورکړي خپل خور، مور، لور ده چې درس وایي، د تعلیم دروازې بیرته پرانیسي او بازې کړي. او په آخر کې دا باید غواړم ووایم چې پښتانه پیغله یمه، په غیرت کې میړانه یمه، لور د خوشحال خان، کشر خور د ملاله یمه.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونیزو کورسونو د بندېدلو په تړاو ګڼو افغانانو غبرګون وښوده او خپله خواشیني څرګنده کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی سایما خوګیاڼۍ وایي چې د طالبانو حکومت له نجونو او میرمنو څخه هغه حق اخلي چې خدای او رسول ورکړی دی.
دا ډیره د ناامیدۍ خبره ده. یو انسان چې په ټولنه کې تعلیم حق لري، چې تعلیم کې هغه تعلیم هم چې نه د خدای پاک د خوانه منه شوی وي، نه زموږ دین منه کړی وي، فقط دوی د خپلو خېټو نه مثلا دا خبره کوي چې عصري علوم بند کړه په دو باندې، حتی مدرسې بندې دي. او څومره چې زه اوس معلومات لرم په افغانستان کې هغه مؤسسات چې ښځو پکې کار کولو، نو هغه مؤسسات ښځې هم په کورو کړي دي، د دولتي او غیر دولتي د دې ترڅنګ موږ اصول د چ پاندونه هم بند شو جنکه د امتحان په ورځ باندې د کسانو شم د اخرانه امتحانو د پاندونه راويست چې زیلار شي کورو ته خو په یو شي خوشاله ما چې ننګرهار کې د خپل خواند ترڅنګ زمنګ غ نارینه ماسلین ودرده هغه لکان بغیرت په وجدان لکان ودرده او د امتحان انکار او کې امتحان ورنکه د ډېر خکا شو چې تر زمنګ د ټولو نه کې نارینه همدغه سي د خواند خواته ودرېږي تبن نو دغه جنکې خوند د چالوګانې دي د چا خواند دي د تعلیم نه پات کیږي او په قاتې ډول خپل غږ جکی او وای وای د ټول شان سره بایکاټو کی مثلا بعد جنکې لاړ شي پاندنو ته لاړ شي خوندوي ته د هغه استادانو قدر کوم چې د خپل شاګردانو په خاطر باندې د خپل خواندو په خاطر باندې دوی استعفا وکړه یعنی دوی دغه عمل د ستاینې دي او خدای به ورته د روزي وسیله دی په بل طریقه وکړي دا استادان دي او دوی کولای شي مثلا د بل چې تکار وکړي بل طریقې نه خپل روزي لاسته راوړي مګر دا عمل ډیر شایسته عمل او ډیر ښه عمل او موږ دا عمل د دوستایو
میرمن خوګیانی زیاتوي چې اوس افغان جونې هغه یو بل سره د خپل زړه خواله هم نشي کولای
کله چې دوی واړي چې خپل غږ چیرته جګي او خپل هغه د زړه باراس خو بس هغه ته منو پرېګيدي هغه ته لرګې په لاس کې وي پایپ په لاس کې وي وحی ټکوي او بو پی اچ مظاهره شین دی او هتا مثلا وار پی کوي او مول د پي مظاهره کوي چې وجل کې مثلا نو غرز د سر سر باندې چې د ډېر دردون کې و یعنی دې کار حق نه لري د غند حق نه لري د مظاهره حق نه لري به زندان ته وړي التوان تحقیق په دې ټول نه کې چې وره جل کې زندان ته لاړه فامیل ته ډېر سخت تا ومیږي نو دا حالت ډېر زورون کې دی او د افغانستان په تاریخ کې دغه سوالات نو راغله په افغانستان په خوځ باندې قابل تل طالبان دا کورونه وکړه مګر هغه ته ټول نو ودا و دغه مثلا د منګا تعلیم یافته خو نه ډیره نه وي چې چو پانتونه او دولتي مګر دومره ډیره نه وي چې هغه مثلا دومره تاوان کړی وي اوس خو منګا ګورو په زرها او خو نه زمنګ په غیر دولتي پانتونو کې درس وي په دولتي پانتونو کې درس وي دا طالبان په هغه مفکوره دي چې ولادت افغانستان خلک ما غوښته ودو دي لکه شل کال مخکې چودو هغه سکل کېږي اوس د افغانستان ټولنه را پیدار شوې ده د افغانستان خزنجونی را پیدار شوې دي د دې ترڅنګ د ټولنې ملاتړ لري د خپلورونو ملاتړ لري نو هیله مې دا چې دا زوروون کې قصه ډیره زر ختمه شي
میرمن سیما ستانکزی چې یو عمر افغان میرمنو ته مدني فعالیتونه کړی وای یوې انجلۍ ته په ژوند کې د خوښۍ دوره تعلیمي او محصلي وي د طالبان حکومت دا خوږه دوره انجونو ته په ترخو خاطرو بدل کړه
هغه خاطرې هیڅ کله هم څوک نه سي راولای او همیشه به ساس په ذهن کې یعنی د خاطرې حق وي خو په نننی نظام کې دغه څه مثلا نن روان دي په دې سره به له شک څخه دوی غواړي د میرمنو حضور په ټولنه کې لمایزه وی سی او مېرمنه عاشیته کی زو سم دی خو یوازینه مرجع یعنی تریو حد امید وس پدې کې به دومره زیات مداخله نکېږي هغه پانتون وس بدبختانه وس پدې پس هم اخیسته ده خو په ټوله کې یوازې د خزو او خزینه او مشکل نه حتی نارینه او ته هم ځینې ستونزې او مشکلات خلق کړی دی او جوړ کړی دی نو زنه په هیګم چې د دوی دغه اصلي هدف لدینه څه ده آیا دوی هم دې سره غواړي چې بل اخره مېرمنې په دې شکل سره مات کی یو څه زه ویلای سم چې مېرمنې هیڅ کله هم ماته نه مانی او دوی قوي هوډ لري چې دوی به مخ په وړاندې درومي او خپل هیواد ته به د خدمت جوګه کیږي
د میرمن ستانکزی په نظر طالبان له باسواد میرمنو څخه ویر لري ځکه د زده کړو مخنیسی
دوی د هغه پردو بادارانو په لمسون سره غوړي د کورونا په لار واچوي ترسو د افغانستان هر وګړی د علم او پوهې له نعمت نه به برخې کی ځکه دوی ویر له میرمنو نه لري او په میرمنو ځکه دومره بوج او فشار دی سوی کچيري او نارینه با سواد سی او فرد با سواد د خو کچيري و خزه با سواد سی او کورنۍ با سواد دی او ټولنه با سواد ده نو د دوی اصلي ویر له میرمنو نه هم ده چې دوی باندې همیشه رنگارنګ فشارونه او رنگارنګ فرمانونه ورته صادریږي او په دوی باندې تطبیقیږي خو یو سویلای سم هر تیارې په سرنا ده دومره بلند پروازی هم په ژوند کې خوند نه کوي، په سیاست کې خوند نه کوي، هم دومره کالوتی اسې ډیر زر به هم راو پرځيږي.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندیدلو څخه وروسته یو شمیر استادان هم دې ته مجبور شول چې خپل دندو څخه استعفا وکړي. د پوهنتون استاد احمد رشاد جمالیار وایي چې د استادۍ له دندې څخه استعفا ورته اسانه خبره نه وه، خو له افغان جنو سره یې د خواخوږۍ څرګندولو لپاره بل څه په وس نه وو.
گرفتن همچو تصمیم برای من که از نزدیک
د داسې پریکړې نیول زما لپاره چې لیوی لسیز خمیزیات تدریس کړي اسانه خبره نه ده. دا د نجونو په حق کې لوی ظلم دی چې پوهنتون ته لاړ شم او یوازې هلکانو ته درس ورکړم. ولې؟ په کوم دلیل؟ دوی څه ګناه کړي؟ په حجاب کې راتلي اوس نارینه او ښځینه محصلینو بیل لیک او لوست کاوه، ښځینه استادانو درس ورکاوه، څه له شریعت سره په ټکر کې وو. زه د خپلو خویندو محصلینو په حق کې ظلم نشم منلی، ځکه نور خپله دنده پرېږدم.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد زرغونه زیور رښتین وایي چې یو خو د طالبانو پر تاک سره په سلګونو استادانو هیواد پرېښوده او کډوال شول، بل اوس استعفا کوي. دا اکاډمیک ماحول ته داسې زیان دی چې بیا به جبران نشي.
کلونه کلونه خلکو تحصیل وکړو، خلکو ماستریانې واغستې، خلکو ډاکټریانې واغستې، او په همدې حالت کې وطن دپاره د خدمت جوګه شول. مګر دا چې نن د مجبوریږي چې هر یو استعفا کوي لویه ضایع ده. د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره سل کاله پس به هم بیا د پوهنتون هغه پوهنتون نه شي. او د دغه پروګرام هدف هم همدا دی چې د افغانستان خلک د علم او تحصیل نه بې برخې پاتې شي.
درمنه دوستانو، د راپورونو له مخې طالبانو نه یوازې دا چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه وتړل، بلکې ښځینه لیلیې هم بندې کړې. دا نننۍ خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کلی کوم. هله لرم چې وونه به مو په خوشاله سره تیر کړی وي او بیا هم خوشاله يم چې تاسو په درنو حضور کې ازره شویم. قدرمن اوریدونکو، دا ونه د نامزادۍ په حق باندې بحث کوو. دا چې د نامزادۍ حق صدای په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څه ویل شوی دي، همدارنګه کله چې دوه کسان نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي، نامزدی فسخه کیږي، د کومو حقوقونو برخمن دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به دوی ته خره خلاص وي. اصولي صاحب، په خیر علي خبرونه ته ستړي مشئ. که چیرې درته ووایي چې د نامزدی حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو رادیو له طریقه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولی شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو د بل سره په خوی عاداتو پوه شي او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي. نو د همدې دپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصول صاحب، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته، د بشر د حقوقو نړیوالو اعلامیې ته، د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو، هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په 16 ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې د یو دواړه هڅه او نر یو بل په خوخه کولای شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي. نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزاده یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتې وي. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په درویشتمه ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده، او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدې د مبخې د ازدواج کړلو ذکر شوی دی، چې په دو کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کېږي، نو دا به د یو د بل په خوښه وي، د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي، او وروسته د هغو به دوی ازدواج کا.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزادیږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ګورئ، د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې د افغانستان چې ټول په ملي موضوعات بته په لومړیو برخو کې ټول په ملي موضوعات څېړل شوي دي، په هغو کې د څلور شپېته ماده کې د کوژدي تعریف کړی دی چې کوی دا د ازدواج له وعدې څخه عبارت ده. همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده د کوژدې دپاره یعنې کوژده جواز لري او د کومو دپاره یې نه لري، او همدارنګه هغه د کوژدې په دوران کې چې زوج او زوجې یو دواړو جانبینو یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا یک کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره د توافق ته ونه رسیږي چې واده وکړي، یعنی د واده پریکړې ته ونه رسیږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقو نه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کیږي یا کوژدن کیږي، او په نتیجه کې دوی ته نه رسیږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړي، یو د بل سره نکاح وکړي، نو د تیر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې، البته په څلور شپېته ماده کې، دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه، او په هغو کې واضح شوي وو چې تیر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کیږي که څنګه؟
ګورئ، د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې، بعضې وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کیږي. بعض افراد د مختلفو مشکلاتو، د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کیږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پاتې هیوادونو کې، خدای په ډېره لوړه کچه ترسره کیږي، او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو له هغه څخه دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا لومړی خو هغه دی، که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی، او بل مختلف بعد عرفونه او عادتونه دي چې د غوښتون دی چې دا حقوق نقص کیږي. ګوره، که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې له امله د کوژدې څخه په زیات وخت کې پاتې کیږي، یا حتی بعضې کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نه شي کولی چې کوژده واده وکړه. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کوژدې حق نقص کیږي. هغه د کورنۍ د پاملونو د خوا، د کورنۍ د اشخاصو د خوا دوی کوژده نه ورکول کیږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنی حاکمیت دی، او دوی نشي کولی چې یعنی خپله دوی څه نه شي ویلی چې موږ کوژده خودی دي کوژده ورکوي، خودی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کیږي، او نور مختلف بد عرفونه بد عادتونه دي
چې په بعض وختونو کې د کووید موداخ په لاله باندې وړل کېږي، لکه د مجبور اجباري او بعد کې ورکاول چې په کووید مدد باندې وړل په مستقیم ډول وړه تر سره کیږي.
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان توازی کوي نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کووید موضوع ته اشاره شوې او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري، او د نامزادۍ موده د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کیږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلدتیا لپاره ښودل شوې ده، چې د بل د خوی عاداتو سره بلدتیا پیدا کړه او د متحل والی ژوند ته آماده شي، چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمه موضوع ته مې اشاره کړې او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودلو. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح لپاره افتدایی بنسټ افتدایی تهداب شمیرل کی که چیرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کیښودل شي نو هغه دیوال باند په ښه شکل باندې رسیږي، نو همدارنګه که تیه د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادي یا کوژده ده په ښه شکل باندې کیښودل شي، په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کیښودل شي، نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوی وي او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او اخلاقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبانو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي، او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبان د یو د بل خوښ وي، دا چې تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جانبانو باندې د کوژده تحمل نه شي، او بل کوژده یا نامزادي باید په قانوني سین او قانوني وخت کې باید په قانوني شرعي وخت چې کوم دی په هغه وخت کې ترسره شي چې اشخاص د زوج او د زوجې یا د دواړو جانبین د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزادۍ د حق په تړاو اوریدي. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.